ډیر عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي راډیو دولس ساعته پرله پسې خپرونو ته هرکله. نوریاست نوري یم او دا لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د 1393 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 15مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا پوځ غواړي د افغانستان ماموریت له پای ته رسېدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د تښتول شوي هندي مرستندوی په تړاو یو تن مشکوک نیولی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د لویدیز له لوري د کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نه کړی شو. د جی یو ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانشي، دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او بشار الاسد بیا د سوریې ولسمشر غوره شو. د امریکا د پوز یو جګپوري چارواکي پر نوېل خی راتلونکو کال ناتو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکو وساتي. د هغوی په منځ کې به 8000 امریکایان وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد پرون په بروکسل کې وویل چې امریکا به د 8000 روزونکو ترڅنګ 1300 تروریستي ضد ځواکونه هم پرېږدي. د دې په وینا امریکایي پوځیان به له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې دېره شي، او د جرمني، ایټالیا او ترکیې پوځیان به په شمال، لویدیځ او کابل کې میشت وي. لبلی خو رویترز خبری آژانس د امریکا د پوز د یو چارواکي په قول ویلي چې امریکا لیواله ده چې د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونه چې خر روزل شوي خاص ځواکونه لري په تروریستي ضد هلو ځلو کې برخه واخلي. رویترز خبری آژانس وایي چې دغه امریکایي چارواکي نه غوښتل چې نومې واخیستل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په هرات کې د تښتول شوي هندي مرستندوی په تړاو یو تن مشکوک نیولی دی. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر اس محسسې د کارکوونکي و 40 کلن الکسس پریم کومار د تښتولو په تور یو تن نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقي وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې برمته شوی هندي ژر تر ژره راخوشي کړي.
په هرات کې پولیس د ټول امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان ته به دی بالاخره یا پیدا شي او یا عملیات ترسره شي ترڅو د دې د ژغورنې سبب وشي.
صدیق ده هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کومار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لوري وتښتول شو. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کومار د هند تبعه دی چې په یو غیر حکومتي مؤسسه کې کار کوي، مګر د هند له حکومت سره هیڅ راز اړیکې نه لري. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزی زون پر شکایتونو غور کوي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تیر اونۍ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر شکایتونو د غور علني غونډې پیل کړې وي چې تر ننه پورې دوام کوي. پرون د کمیسیون د پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه په علني غونډه کې وڅېړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړنې په علني غونډه کې وویل چې د هغو خباتي محلونو او سایتونو رای به بیا وشمیري چې ممکن درغلي پکې شوي وي. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پر یوې پوځي نقلي وسیلې په ځان وژونکي حملې کې 15 تنه ووژل شول. د پاکستان پوځ وویل په وژل شوو کسانو کې 2 افسران شامل دي چې دواړه ډګرمنان دي. 3 نور لارویان ښودل شوي دي. دا برید پرون اسلام آباد ته په غزیدلي سړک د فتح جنګ په خارګي کې وشو. پولیس وایي ځان وژونکي چې پلی و ځان پوځي موټر ته نږدې وچاوده و. پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی شاهد الله شاهد ویل دا برید په قبایلي سیمو د پاکستان د جنګي الوتکو د بمباری په غچ کې شوی دی. د ایران د خبرګانو د شورا رئیس د زړه د سکتې له کبله په روغتون کې بستر شو. د ایران د سخت دریځو فارس او تسنیم خبري اژانسونو وویل 30 کلن آیت الله مهدوي کنی د کوما په حالت کې دی. لبلی خو د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس د کنیدی دفتر په حواله وویل چې د نوموړي د زړه وضعیت خراب شوی خو کومان نه دی. د خبرګانو شورا د ایران د مذهبي مشر د ټاکلو او بې واک کولو صلاحیت لري او د دې ترڅنګ د مذهبي مشر کارونه څاري. د ایران مذهبي مشرایت الله علي خامنهي وای د لویدیز لوري د کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نه کړی شو. خامنهي د خبره پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله روح الله خمینی د مړینې په 25 تلین کې وکړه. خامنهي د تهران په جنوب کې په خپلو خبرو کې چې د ایران تلویزیون په مستقیم ډول خبرولی وویل، له تیرو 15 کلونو راهیسې یوې غښتلې لویدیزواله جبهه چې له خپل ټول قدرت څخه په استفادې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد هلې ځلې کوي. د ویل د ټولو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت ورځ په ورځ پرمختګ کوي. د جی او ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانشي، دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په بروکسل کې د جی او سرمشریزې ته وویل، که موږ په هغو مسایلو کې چې باید هوارې کړو پرمختګ ونه کړو. د نورو بندیزونو هغه هم د دریم دور سختو بندیزونو مسله د میز پر سر ده، ځکه موږ نشو کولی چې اوکراین له دې زیات بې ثباته شي. په غونډه کې مشرانو د اوکراین پر کړکیچ او له دې هیواد سره د سیاسي ملاتړ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره کړه. په پام کې وه چې دغه غونډه د روسیې د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي خارګي کې وشي، خو د جی او مشرانو هغه بروکسل ته ولېږدوله او موسکو هم د کریمیا د سیمې په خاطر چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه له دې غونډې وایست. بشار الاسد بیا د سوریې ولسمشر غوره شو. د سوریې د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې اسد په سلو کې د نه اتیا رایو په ګټلو دو نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. په انتخاباتو کې د برخوالو فیصدي تر 3 زیاته ښودل شوې ده. د سه شنبې په ورځ انتخابات یوازې په هغو سیمو کې وشول چې د اسد د پلوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې د حکومت مخالفانو دا انتخابات غندلي. د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو هم د سوریې انتخابات رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي ملاتړ کوونکو وغوښتل چې د سوریې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. کری پرون بیروت ته د نا اعلان شوي سفر په ترڅ کې په ایران، روسیه او د لبنان د حزب الله پر شیعه ملیشو غږ وکړ چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشروع هڅې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسماني موریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 9.5. په کندهار کې آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 9.1. په هرات کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 4.6. په مزار شریف کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.4. په جلال آباد کې به آسماني موریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. دو خیر وړ درجه 40.25.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه هم اوریدل کېدای شي. ګرانې په خبرونه کې اوري چې د امریکا پوځ غواړي د افغانستان د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته نږدې 2000 روسي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د با اعتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي افغان امنیتي ځواکونه د 144 مرکزونو امنیت نشي تامینولی.
از جمع 66423 مرکز 184 مرکز بنابر تعدادات بلند امنیتی نمیتونم که تامین امنیت.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په وروستۍ علني غونډه کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزي زون پر شکایتونو غور کوي.
شامل ولایتای کابل، پروان، کاپیسا، خنشیر، بامیان، میدان وردک، غزنی، لوګر، میشه.
او د ژوند رنګونو کې د یوې داسې ښځې له وضعیت خبرېږي چې هم په خپله په کوچنیوالي کې واده شوې او هم یې بنې ماشوم لور واده کړې چې اوس ورته رواني تکلیف پیدا شوی دی.
اس د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکم، هم یې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکم کار.
د امریکا پوز غواړي چې د افغانستان د ماموریت له پایته رسېدو وروسته نږدې 2000 تروریستي ضد پوځیان په افغانستان کې وساتي. امریکایي چارواکي هیله لري چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم چې په تروریستي ضد نور هیوادونه به هم په تروریستي ضد ماموریت کې ونډه واخلي. ولسمشر براک اوباما ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته 9800 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې د هغو له منځه به 8000 افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ ویل د هغو نږدې 10000 امریکایي پوځیانو په منځ کې چې دا هیواد د سش کال له پایته رسېدو وروسته په افغانستان کې پرېږدي 1800 به تروریستي ضد عملیات کوي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا پوځ وویل نور هیوادونه به هم ممکن غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره پوځیان پرېږدي، خو تر اوسه پورې د مالي مسایلو په اړه پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د 1800 تروریستي ضد پوځیانو د پرېښودلو خبر په داسې وخت کې څرګند شو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفر د ناټو په خونډه کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې له 2014 وروسته د پاتې کېدونکو ځواکونو شمیر 2000 ته د رسولو په برخه کې د متحدو هیوادونو د موافقې په ترلاسه کولو کې به کومه ستونزه نه وي. دا پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونه اعلان وکړ چې د سش کال له پایته رسېدو وروسته به په افغانستان کې 9800 سرتیري پرېږدي. دا پوځیان به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې وي. له 2015 وروسته به د هغو نیمایي د 2016 کال تر پایه په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي، خو له 2016 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نه شي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون په بروکسل کې له 2014 وروسته د عملیاتي پلان د نهایي کولو غوښتنه وکړه.
With ISAF defense ministers
ma da ISAF da gado hiwadun la difa waziran sara pa nanani gonda ke pa de tingar wakar che zamush mutahidan aw sharikan de afghanistan ust mahal amniyat aw huquq taahudat ta jmandi che dwa kala pa khwa de chicago pa sarmushiza ke shiwu de afghanistan da ulus mushaid wadu kandidan aw mukhkila weli che dwa arkhiz amniyati muwafiqa aw da nato da zwakuno da waziyat muwafiqa ba lasli kri us mush bayad da bash pad mulatad la para amaliyati plan nihai کړو او د ځواکونو د ونډې د ورکولو ژمنه په ځای کړو. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال دنفرد وویل حاضر ده د 2000 ځواکونو د پاتې کېدو په برخه کې هیڅ راز اندېښنه نه لري. پر امریکا سربیره ایتالیا، جرمنی او ترکیه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره به یو شمېر پوځیان پرېږدي. د ناتو د عمومي قومندان په وینا راتلونکي کال به امریکایي پوځیان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وي، ایټالیایي پوځیان به په لویدیځ کې، جرمني پوځیان به په شمال او تر پوځیان به په کابل کې ډېر وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش هم په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یان کوبش دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړې. هغه همداراز و د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د با اعتباره انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دا هیواد له یوې حساسې مرحلې تیریږي او باید ټولې خواوې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. یان کوبش په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په خپلو پریکړو او چلن کې له بشپړ شفافیت کار واخلي. د ښاغلي کوبش په وینا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د انتخاباتو د پروسې د خوالي غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ټینګار وکړ چې دا سازمان په انتخاباتو کې له هیڅ کوم کاندید څخه ملاتړ نه کوي. یان کوبش د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډې ته ویل د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین باید پر اصلي موضوع متمرکز وي او د هغه په وینا په دې مبارزو کې ګروپي او قومي مسایل مطرح کول ځای نه لري. نوموړي افغان ځواکونه وستایل او د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې وغندلې. یان کوبش په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل چې له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دې هیواد له ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي ویل نړیواله ټولنه باید راتلونکي میلادي کال په بروکسل او بیا د لندن په پلان شوو کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه خپله ژمنه تازه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې د تیرې لسیزې پرمختګونه او لاسته راوړنې وساتل شي د امنیت او پراختیایي پروسې په برخو کې له افغانستان سره مرسته اړینه ده. نوموړي وویل دا ضروری ده چې نړیوال افغانانو ته دا ډاډ ورکړي چې افغانستان یوازې نه پرېږدي.
د غراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي افغان امنیتي ځواکونه د 104 اتیا مرکزونو امنیت نشي نیولی. پرې اړه لک شیبه وروسته خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د پوځي او جګپوري چارواکي پرون ویل ښایي راتلونکي کال ناتو په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکو وساتي. د هغوی په منځ کې به 8000 امریکایان وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د تښتول شوي هندي مرستندوی په تړاو یو تن مشکوک نیولی دی. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزي زون پر شکایتونو غور کوي. نننۍ غونډه د دې کمیسیون لخوا وروستۍ علني غونډه ده. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پر یوې پوځي نقلې وسیلې په ځان وژونکي حمله کې 15 تنه ووژل شول. د ایران د خبرګانو د شورا رئیس د زړه د سکتې له کبله په روغتون کې بستر شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د لویدیز له لوري د کلونو حملو د ایران اسلامي جمهوریت مات نه کړی شو. د جی او ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانشي دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. بشار الاسد بیا د سوریې ولسمشر غوره شو. د سوریې د پارلمان رئیس پرون اعلان کړ چې اسد په سلو کې د 9 رایو په ګټلو دو نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي ملاتړ کوونکو وغوښتل چې د سوریې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د تروریزم د خورېدو او په ورته وخت کې د امریکا وروستیو اقداماتو ته کتنه کړې ده. د تروریزم چټک پراخوالی د هغې مقالې سرلیک دی چې په وال سټریټ جرنال ورځپاڼه کې چاپ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې تر 2016 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه یو خطرناک اقدام دی او شایي اسلام پالي توندلاري تقویه کړي. لیکوال وایي په همدې حال کې د یو امریکایي سرتیري په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب بندیانو خوشې کېدل هم کولی شي یو خطرناک اقدام وي. د وال سټریټ جرنال د دغه مقالې په دوام کې راغلی چې افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او د هغو متحدو ټولو لکه لشکر طیبه او طالبانو لپاره یو داسې سیمه ده چې په هغه کې دننه او د باندې امریکایان وژل شوي دي. د مقالې لیکوال پیشبیني کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په قوي احتمال تروریستي ډلې او یاغیان چې د افغانستان د حکومت ړنګېدو قسم خوړلی پیاوړي کړي. د وال سټریټ جرنال په مطلب کې راغلی چې له ګوانتانامو څخه مخکینی خصوصي بندیان د سوریې د جګړو میدانونو ورغلی دی. یو لسیزه د مخه متحده ایالاتو له همدې ګوانتانامو زندان څخه درې مراکشي یاغیان خوشې کړل او هغوی یې د مراکش حکومت ته وسپارله. وګمان کېده چې هغوی به بیا د جګړو میدانونو ته ولاړ نه سي. خو لیکوال لیکي دغه کسان بیا هم جګړو ته ولاړه او اوس د سوریې په کورنۍ جګړې کې د یوې افراطي اسلام پالې ډلې مشري کوي. د وال سټریټ جرنال په باور باید د هغوی داستانونه د عبرت درس وي. د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا د هغې 12 دقیقې ویډیو په اړه څرګندونې کړې چې طالبانو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې د امریکایي خورزابت بریکډال د تسلیمۍ جریان هغو کسانو ته ښودل کیږي چې له پوځي هلیکوپټرو کښته کیږي او ملکي جامې په تن کې دي. ورځپاڼه لیکي د 50 طالب مشرانو په بدل کې د بریکډال خوش کېدلو په امریکا کې ډیر جنجالي بحثونه راپورته کړي دي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم پر همدې تبادلې انتقاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ ویلي چې هغه شرایط چې له مخې یې خورزابت بریکډال لا ترک سو اوس هم په بشپړه توګه تر غور لاندې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي دا ناممکنه ده چې بریکډال له کوم تور سره مخامخ سي ځکه هغه په کافي اندازه ځورېدلی دی.
افغان امنیتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له امله د رایې ورکونې د 104 اتیا مرکزونو امنیت نشي نیولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل دا مرکزونه به د رایې ورکونې په ورځ تړلي وي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکونې د 6433 مرکزونو لیست امنیتي ځواکونو ته سپارلی و چې امنیت خوندي کړي. صفي الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي دا ځل هم امنیتي ګواښونه د دې لامل شول چې افغان ځواکونه ونتوانېږي د رایې ورکونې د یو شمېر مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دغه کمیسیون چارواکو ویلي د رایې ورکونې په ورځ به 144 مرکزونه تړلي وي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې د رایې ورکونې په ورځ به د 6423 مرکزونو له ډلې نه د 6202 مرکزونو امنیت خوندي وي.
از جمع 66423 مرکز
د وی افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې له 6423 مرکزونو څخه به 144 راته درای ورکونې په ورځ د شدید امنیتي ګواښونو له عمله ممکن تړلې وي. دا به ورسته لیست وي او د کورونې چارو دفاع وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست ډاډ ورکړي چې د دویم دور انتخاباتو په ورځ به 6202 مرکزونه پرانیستي وي. لغمان، میدان وردک، جوزجان، فاریاب، کندوز، بدخشان، غزنی، هرات، فراه، غور او بادغیس هغه ولایتونه دي چې دا 144 راته مرکزونه به پکې تړلې پاتې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي امنیتي ځواکونو ورکړی چې د لومړي دور انتخاباتو په ورځ تړلي مرکزونه به په دویم دور کې پرانیستل شي. له لومړي دور انتخاباتو یو اونۍ مخکې هم افغان امنیتي ځواکونو د رای ورکونې ځینې مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله وتړل. یو شمېر مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي ادارې وایي چې د رای ورکونې په ورځ د یو شمېر مرکزونو تړلي پاتې کېدل د دې پروسې شفافیت ته زیان رسوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیله لري چې د تړلي مرکزونو په شمېر کې زیاتوالی رانشي.
قبل رفتن
به روز انتخابات دی وی کټکل شوی وی چې لاین انتخاباته مخکې د امنیتي ګواښونو په خاطر درې ورکونې یو شمېر مرکزونه ونه پرانیستل شي. زه فکر کوم دا به په انتخاباتو کې د ګډون په سر یو ستر ننګونه وي. د معنی چې زرګونه هیوادوال درې ورکونې له حق څخه محروميږي او موږ هیله من یو کوم مرکزونه چې د انتخاباته پورز به تړلې وي په شمېر کې زیاتوالی را نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي اوس مهال درې ورکونې د حساسو موادو د انتقال پروسه د ولایتونو له مرکز نه په کلیو او باندو کې درې ورکونې مرکزونو ته دوام لري. تمه ده روانې میاشتې په څلورویشتمه نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو نتایج به د سرطان میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د مرکزي زون پر شکایتونو غور کوي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تیرونی د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر شکایتونو د غور علني غونډې پیل کړې وې چې تر ننه پورې دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروانه وروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون د ختیځو او جنوب ختیځو زونونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه پیل کړه. پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونه په دغه زون کې شامل ولایتونه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو د علني څېړنې په غونډه کې وویل چې د هغو انتخاباتي محلونو او سایټونو رای به بیا وشمیري چې ممکن درغلی پکې شوی وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویندوی ناظر محسنی ازادي رادیو ته وویل چې پر شکایتونو د غور 15 علني غونډه پرون پایته ورسېده او تر اوسه پورې دوی پر 2000 شکایتونو غور کړی چې په دې لړ کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شواهد او اسناد لیدلي دي. زموږ د څېړنو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو او محلونو رای د شکایت کوونکو کاندیدانو د اسنادو او شواهدو پر اساس له سره وشمیرل شوې. د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان ادعا کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو پایلو چې په پیل کې اعلان کړي وي او ابتدایي نتیجو په منځ کې توپیر شته. د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو غوښتنه کړې چې د دوی پر شکایتونو دي جدي غور وشي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون ویندوی ښاغلی محسنی وای نن پنځشنبه به وروستۍ علني غونډه وي او له دې وروسته به دا ډول غونډې ونه لري. د پوینا نن به د مرکزی زون د نه ولایتونو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه وڅېړل شي.
شامل ولایتای کابل، پروان، کاپیسا، خنشیر، بامیان، میدان وردک، غزنی، لوګر میشه.
د ونول چې کله به د څېړل شویو شکایتونو نهایی نتیجه اعلان کړي خو یادونه وکړه چې ژر به د نهایی فیصلې د اعلانولو لپاره کار پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د شکایتونو شمیر خورا زیات دی او لبلې خوا باید په ټولو ولایتونو کې ډېرې رایې له سره وشمیرل شي، ځکه نشي ویلی چې د خپل کار نهایي پریکړه به کله اعلان کړی شي. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار نتیجه د جوزا تر 22 وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. پاکستان پر افغانستان تور ولګو چې له خاورې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان له لوري وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان پر امنیتي پوستو برید کړی دی چې په ترڅ کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د افغانستان څخه په پاکستان کې دننه پر پاکستانیو ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو پر دوو امنیتي پوستو برید کړی، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې دا برید له افغان خاورې څخه شوی، چې په ترڅ کې پاکستانیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې د مئی په 13 نیټه هم وسلوالو په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان پر یو امنیتي پوستې برید کړو، چې په ترڅ کې یو سرتیری او 14 وسلوال وژل شوي. پاکستان د دې برید په اړه هم ادعا کړې وه چې ګنې دا برید هم له افغان خاورې څخه شوی، او د همدې په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړو او د برید په اړه یې ورته احتجاج کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلای، او د دې ډلې عمومي وان شاهد الله شاهد په دغه برید کې د ډیرو پاکستانیو سرتیرو د وژلو ادعا هم کړې ده. ویل کېږي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله فعالیت کوي، چې نه یوازې په دې ایجنسۍ کې بلکې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو یا اربکیانو هم بریدونه کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د دې هېواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه تر هغې وروسته ډېر شوي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوی دا محل پټه په دریدلې دي.
د افغانستان د دفاع وزیر بیا د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونه د افغانستان پر خاورې د هغه هیواد ښکاره تجاوز وباله. بسم الله محمدي پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې ولسمشر کرزي امر کړی چې دغه حملې دوام وکړي، نو دا هیواد هم باید ورته اقدام وکړي.
د ژوند رنګونه
ماته دا نجلۍ د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم. هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونې تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ماته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې حمله م راځي، د خپل ځانه تنګه یم.
لور ژوند دې اوس خراب ده چې ته ورته جګر
خونې کوې؟ نه خراب نه دی، خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه تکلیف مت پیدا شوانی کما کار او سر معامله راځي او جبه می بند شي لاسون نبخی می شخصی بیا دغین می زله بند چمله راشي بیا نور نپویگم ستون می بند شي زله می تکان کهی
چون او اخ بکیگی چه تا پا دسی وزید کی؟
دماغ داد دو یو نیم کال در مام اقا و نجوری و خواست در ما لور وده شو دقی وقت نزیاد شو بیا اقا چو وده دای بیا یو رزا مکن در آستال ما بنی دوم رزلمون کری دغه سره دغه د میړه سره دغه د پلار سره چوس بیا مخ کنه پری دی هغه ده
د لور دی
او کنه پری اوس
تیلی دو تا ورځې که تم
او زار سم از وین ما خو بیا چیرته د چا د یاد وز چرش د پلار کنه یو د دې پکر په بلشی اوس نمبر پوینګم چې خو مې اوس لک پیدا شوې دی او عمله مې لسکا مسوې ده دغه وخت نه دا وره کوي سار مخم ګلې را تر کوي خبره چې را سره کوي غته سلامه تر کوي وای چې خیر دی خبر شي څنګه بشي خو بیا ما چې یو سات کې نه مې بیا مې سوچ په بل اولر شي
کله کله دې سړی کې د نن راګرځي سي اوس هرڅه څوره پیخ سول دولس کلنه د لور واده سو خوشو کړه د تغه کورنۍ کې آرام آمده نور تشویش و نکینو به خدای وسپاری
آرام خدا خوب یو چل ده چگ بخیکش نیواده کرده بیا یو کلکیگ ما ندل دلی زده سی وقت که ورشم چوی وی نمالات منورم خراب شی بیا نیوار غلی دقی وقتا موسیقی